درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په مکری په سر کې هم خبرونه ته د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په افغانستان کې د انلاین صرافیو فعالیت باندې بندیز لګولی او له خلکو یو غوښتي چې د دې صرافیو له خدمتونو دې ګټه نه اخلي. د دې بانک ویان حسیب نوري ازادي رادیو ته وویل چې د دې اقدام لامل د یادو صرافیو نه خوندیتوب دی، خو د افغانستان د صرافانو د ټولنې مسؤلین او د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت باید د انلاین صرافیو د فعالیتونو لپاره یوه پالیسي جوړه کړي او په قانوني ډول دو دوی فعالیتونه وڅارل شي. په اورستیو کې ځینو خلکو په افغانستان کې د انلاین صرافیو لخوا د دوی د پیسو د غلا کېدو او یا ورکېدو په اړه باندې اندېښنې څرګندې کړې وي. دا خبريالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په افغانستان کې د فیسبوک د کارولو د محدودولو او بندولو لپاره د طالبانو د پالیسۍ د نهایي کېدو ته په خبرګون کې وایي چې دا کار به په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر ګډوډ کړي. د کمیټې د طالبانو له حکومت غوښتي داسې محدودیتونه نه لګوي چې د اطلاعاتو پر ازادۍ اغیز وکړي. په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت سرپرست ویل د فیسبوک د محدودولو او بندولو پالیسۍ باندې کار کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي وروستیو کې افغانستان ته له پاکستان نه د تللو غیر واکسین شو افغان ماشومانو په دې هیواد کې د پولیو د خپرېدو خطر لري کړی. د اندېښنه د پولیو د لمنځه وړلو د بیړنۍ کمیټې په تدریشمه غونډه کې مطرح شوې ده. د افغانستان په خالي ولسمشر حامد کرزی د کوچنی اختر په مناسبت خلکو ته د مبارکۍ د پیغام پترس کې او زلبیا په افغانستان کې د نجونو پر مخ ته خونځو او د پانتونونو دروازو د پرانیستلو وختونه کړی. د خغلی کرزی نن پر خپل ایکس پانه یا په خاني ټوئیټر لیکلی، افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او ټول پکې په مسابيانه توګه د وسیدو حق لري. خغلی کرزی ټینګار کړی چې کچيري غواړو په خپلواک آباد او مترقي هواد کې ژوند وکړو، لازمه ده چې د هواد د بچیانو نجونو او هلکانو تعلیم ته اساسي او جدي پاملرنه وشي. د افغانستان پوخانی ولسمشر ورته غوښتنه مخکې هم په څو ځل کړي، خو طالبانو تر اوسه لشپږم ټولګي پورته نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. ترکیه به تر هغه چې په غزه کې اوربند نه وي اعلان شوی، د اسرائیل د 450 بیلابیلو کټګوریو پر صادراتو بندیز ولګوي. دا ترکیه د سوداګرۍ وزارت نن سه شنبه د دغه اعلان په محل دا هم ویل چې دغه اقدامات به سم دستي عملي شي. انقره د اسرائیلو پر صادراتو د بندیز اعلان وروسته لاغي کوي چې اسرائیل غزې ته د حواله لارې د مرستو رسولو په برخه کې د ګډون غوښتنه رد کړه. او د ایتالیا پولیسو د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په تور د تاجکستان د یو وګړي د نیول کېدو خبر ورکړې. د ایتالوي رسنیو د ریپورټونو له مخې دغه کس 23 کلن الهام سیر همونزاده خودل شوی دی. د ریپورټونو پر بنسټ هغه پرون دوشنبه له هالند څخه روم ته رسیدو سره سم نیول شوی. د الهام په نوم دغه کس د تاجکستان د حکومت په وخت نیول شوی. دا نه دی ویل شوی چې دغه تاجکستاني وګړي به د مسکو په لمن کې د کنسرتونو په تالار په برید کې ښکیل وي او کنه. دا د تیری مارچ میاش کې وشو چې له 140 ډیر کسان پکې وشل شول. د برید مسولیت د داعش وسلواله ډلې منلې. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړې وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالب لري. و به ورې چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي وروستیو کې افغانستان ته له پاکستان نه د تللو غیر واکسین شو افغان ماشومان په دې هیواد کې د پولیو د خپرېدو خطر لري کړی دی. ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کېدونکو ځانګړي استازي د ټاکل لپاره لا هم کار روان دی. په دې موضوعاتو پر ریپورت سروي راوړي چې شمیر افغان سندرغاړي وایي د اختر په ورځو کې ځانګړي کنسرتونه او هنري پروګرامونه لري. چرته او څوک کنسرت لري په یو ریپورت کې تفصیل ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک له هغه خبر مو هم خبرو چې د انلاین صرافیو په فعالیت بندیز لګولې. نور ریپورتونه به هم ولرو. د خبرونه په دوهم نمای کې تاندې څنګه پروګرام
دردې شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشهي. دا د ازادي رادیو ده. دا روغتیا نړیوال سازمان وایي ورستوي کې افغانستان ته له پاکستان نه تللو غیر واکسین شو افغان ماشومانو په دې هیواد کې د پولیو د خپرېدو خطر ډېر کړی. دا اندېښنه د پولیو د لمنځه وړلو د بیړنۍ کمیټې په 18مه غونډه کې مطرح شوې ده. نور جزئیات د امید ظهیر مل په رپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستان څخه افغانستان ته د افغانانو بیرته ستنیدنې د پولیو وایروس د خپرېدو په برخه کې هغه ننګونې نور هم پیاوړې کړي چې دا هیواد ورسره لوړاندې مخو. د دې سازمان د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټې په خپل 18مه غونډه کې له دې ننګونو یوې له پاکستان افغانستان ته د غیر واکسین شوي افغان ماشومانو ستنیدنه بللې چې د دې کمیټې له قوله په دې هیواد کې د پولیو وایروس د خپرېدو خطر ډېر کړی دی. د دې کمیټې په اعلامیه کې چې د روغتیا نړیوال سازمان پرون خبره کړې راغلی له پاکستان افغانستان ته ورستیو کې د ستنو شویو نږدې شپږ لک افغانانو په منځ کې دوه لکه غیر واکسین شوي ماشومان شته چې د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټې د دې وایروس د مخنیوي په برخه کې د سیمه ایزو لاسته راوړنو پر وړاندې لوی ګواښ بولي. په اعلامیه کې زیاته شوې داسې شواهد شته چې د 2023 کال په ورستیو کې د افغانستان دننه د پولیو ځینې داسې ډولونه کشف شوي چې له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو لخوا افغانستان ته انتقال شوي دي. د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټې په دې هم اندېښنه ښودلې چې په افغانستان او پاکستان کې د واشي پولیو وایروس ډول د پام وړ پرمختګ کړی او تر څنګ دا ګواښ د افغانستان ختیځه ټول هیواد په ځانګړي ډول کابل، بلخ او جنوبي ولایتونو ته خپرېدو او ډېرېدو په حال کې دی. د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي شرافت زمان او د دې وزارت د پولیو د لمنځوړو د ملي بیړنۍ عملیاتي مرکز مسؤول نیک ولی شاه مومن د اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. بلخو د پولیو او ساري ناروغیو د کنټرول کارپو کمال شاه سید افغانستان او پاکستان ته د افغانانو تګ راتګ د پولیو وایروس د انتقال په برخه کې لوی خطر بولي او اندېښنه ښایي چې د واکسین ورکولو یو منظم میکانیزم جوړ نشي احتمال شته چې دا ګواښ لا ډیر جدي شي.
افغانستان کې پولیو له منځه وړلو پروګرام له پاکستان د راستنیدونکو کډوالو لپاره باید یو ځانګړی برنامه ولري. کوم سیمو ته سفر کوي، کوم سیمو کې مېشت کیږي، هلته به کله دوی کمپاینونه پلانوي، نو دا خلک باید له دوی سره په لیست کې وي هلته چې بیا هلته دوی د واکسین نه پاته نه شي. یا د دې په افغانستان ته د راتګ په وخت کې تر وخته چې هلته کمپونو دوی ته جوړ شوي په کمپونو کې وي دوی باید په دوامداره توګه واکسین شي.
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوي چې ټولې په ختیځ ننګرهار کې دي. په همدې حال کې د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټه وایي دوی هڅه کوي چې د واکسین له لارې د پولیو ګواښ راکم کړي. د دې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان او پاکستان کې د 2023 کال له جنوري تر جون میاشتې پورې لږ تر لږه 115 اویا میلیونه دوزه واکسین د تطبیق لپاره پلان شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کېدونکو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه لا هم کار روان دي. تفصيلي د امید ظهیر مل په یو بل ریپورت کې اورو.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کېدونکو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه اوس هم کار روان دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر مهال بیل دي چې په دې اړه ډیر جزئیات ورکړي. د یوې خبريالې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په برخه کې کوم پرمختګ شوی او کنه وویل
نه دا بهیر لا روان دي. که په دې برخه کې لږ څه نوي د شریکېدو په اړه وي هیله مند یم چې تاسو سره به یې شریک کړم.
د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خود دوی حکومت په ځلونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي لټاکلو سره مخالفت کړی او ویلي دي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو په دې هیواد کې د یوناما پښتون کې د بل استازي ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. په فبروري میاشت کې په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې هم په دې اړه بحثونه وشول چیرې چې د راپورونو پر بنسټ ایران او چین په دې اړه خپل هوکړه د طالبانو پریکړې پورې وتاړل او په کابل کې د روسي سفارت هم ورته خبره وکړه. له هغې غونډې وروسته په مارچ میاشت کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان لپاره نوی اساسی د ټاکل کېدو په اړه بحثونه هم بي پایلو. خدامنه چورا نوی رئیسی ورسیو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي اساسی په ټاکل کېدو ټینګار کړی دی. د طالبان حکومت سره د تعامل تر څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویش یویش پریکړه لیک چې د 2023 کال په دسمبر کې د روسیا او چین د ممتنې رایو پرته په 14 موافق رایو تصویب شو په کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي اساسی د ټاکل کېدو وړاندې شو. بل خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې اندي چې په امنیت شورا کې لدی موضوع سره د چین او روسیې مخالفت مخالفت د دې لامل شوی چې تر اوسه د اساسه ونه ټاکل شي. نو دوی یو وایس ناصری ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه روسا
وچ لبد مرغ روسی او چین د 2021 پریکړلیک د ملکی دوه مخنی ولی او د دې لپاره چې د افغانستان لپاره یو ځانګړی اساسه ټاکل کیږي دوی د خپل لاملونو او سیاسي علایقو پر بنسټ مخنی ولی له همدې عمله د وسره لپاره دا مسله ځندیدلې او تر هغه چې په امنیت شورا کې یو بشپړ اجماع نیوي د ځانګړي اساسه ټاکل کیدو موضوع د چین او روسي دی ویټو لرای سره مخامخیږي چې نشي عمل کیدای.
خود سیاسي چارو بل شنون کې طارق فرهادي بیاوایي شاید روسیا او چین هم له دې موضوع سره هوکړه وکړي خود دله قوله اړینه ده طالبان د افغانستان د ګټو په خاطر ځانګړي اساسه ومني.
شاید طالب
دی وایي شاید طالبان له هغه سره چې ملګری ملتونه یې وړاندیز کوي موافق نه وي خدای چې د سرپرست حکومت په چوکۍ نه شاید خپل خبرې ملګرو ملتونو ته وکړي مګر د ځانګړي اساسه نه منل په حقیقت کې د افغانستان د خلکو نه منل دي. د افغانستان ملت باید ملګرو ملتونو سره خپل اړیکو ته دوام ورکړي. له دې وړاندې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان ویلي وو چې د دې اساسه دنده له سیاسي لوریو مدني ټولنو نجونو خوځو او د سیمې او نړۍ هیوادونو او ملګرو ملتونو سره د افغانستان اړیکې همغږي کول دي. له همدې امله طالبان حاضر نه دي چې دا ځانګړي اساسه ومني ځکه د دوی له قوله طالبان سیاسي مشارکت او د قدرت وشته چمتو نه دي. طالبان داسې مال چې دا کوي حکومت ټول ګډونه دی خو په ټوله کابینه کې یو خزانه نشته او تر څنګ په ټولو لوړو بستونو ګمارل شوی او د کابینې غړي د دوی د ډلې خپل کسان دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په افغانستان کې د انلاین صرافیو په فعالیت بندیز لګولی او له خلکو یې غوښتي چې د دې صرافیو له خدمتونو دی ګټه نه اخلي. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د طالبانو حکومت د بندیزونو په دوام د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د انلاین صرافیو په فعالیتونو بندیز ولګاوه. د دغه بانک وایاند حسیب الله نوري د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوه صرافیو کار قانوني او خوندي نه دی او تر اوسه د دغه بانک لخوا دوی ته د فعالیت جواز نه دی ورکړل شوی.
در صرافیهای آنلاین
په آنلاین صرافیو کې فزیکی ځای نشته، تضمین نشته، سرمایه نه معلومه، د پنګونې ځای معلوم نه دی، لا شرعي اړخستون زلري. نو ځکه د افغانستان بانک هیڅ کس یا شرکت ته د آنلاین صرافی جواز نه دی ورکړی.
فعالیت صرافی آنلاین را صادر نه نموده است.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د دوشنبه په ورځ په خبره کړي اعلامیه کې ویلي چې په دې اړه یې خپل کشفی او امنیتي څانګو ته خبر ورکړی او کچېری داسې کسان یا شرکتونه وپیژندل شي قانوني چلند به ورسره وشي. هممهاله د افغانستان د صرافانو د ټولنې مسؤلین وایي چې د دغو صرافانو د فعالیتونو د بندولو پر ځای د هغوی فعالیتونه باید قانوني شي. د یادې ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان بانک پرون په خپل پانه کې د نشر کړی چې موږ هیڅ د جواز نه ورکړي او دا کار غیر قانوني دی. ولی زما نظر د دې کچیر د افغانستان بانک وکولای سي د دې لپاره یو منظمه پالیسي او لایحه جوړه کړي چې په قانوني شکل باندې د افغانستان بانک تر نظارت لاندې په افغانستان کې تنظیم شي ډیر بشوي او زه خپل دغه سي یو پروسه د کار طرفدار یم.
حتی مو وکړه چې په دې راپور کې د هغو کسانو نظر هم واخلو چې د آنلاین صرافی کار کوي خو یو شمېر هغو یې د موضوع د حساسیت له امله په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شول. خو یو شمېر اقتصادي کارپوهان هم په دې باور دي چې د طالبانو حکومت باید د اقتصادي فعالیتونو د درولو پر ځای د هغو کسانو د فعالیتونو د ودې لپاره زمینه برابر کړي چې په دې برخه کې کار کوي. د دوی له ډلې عبدالناصر رښتیا ازادي رادیو ته وویل
نیاز است که تا حکومت تمام اصولات
حکومت ته پکار ته چې اقتصادي سکتور فعالیتونو ته ټولې اسانتیاوې برابرې کړي که بندیزونه ولګول شي نو له یوې خوا به د کار زمینه لږ واخ سره مخ شي او له بلې خوا به په دې برخه کې د پانګونې زمینه برابره نه شي او پانګوال به زړه ښه نه کړي.
به خطر مواجه میسازن. از طرف دیگه دلسردی به سرمایه گذاری در کشور ایجاد میشه و بالاخره سبب فرار سرمایه میشه.
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو حکومت د آنلاین صرافۍ پر فعالیتونو بندیز لګوي. د ځینو سیمه ییزو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو له دې وړاندې هم څو کسان د آنلاین صرافۍ فعالیتونو په تور نیولي وو. په افغانستان کې د آنلاین صرافۍ د څرنګوالي په اړه نور معلومات نشته، خو ډیری یې د ډیجیټل آثارو په پیر او پلور بوخت دي چې له دې لارې عاید ترلاسه کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د 2 بجې د سهار له 6 بجو نه د ماخام تر 6 بجو پورې په لنډو چپو 9:15 اوریدل شي او د شپې له خوانې بیا یعنی د ماخام له 6 د سهار تر 6 په منځنۍ صفه 12:00 نبی اوریدل شي. اوس هم ورزو د منځنۍ ختیځ حالاتو ته خلاغي مخکې باید یادونه وکړي. د افغانستان په اړه، په افغانستان کې سبا اختر دی چې مخکې د ټولو اوریدونکو مبارکي. د اختر په اړه ځینې مطالب او ریپورټونه لرو، خو تر هغه مخکې راځي چې اسرائیل او د غزه کې روان کړکیش ته ورشو. وروسته لاغې چې ترکیه په غزه کې د اسرائیل لخوا د جګړې پر سر د اسرائیل د صادراتو پر یو شمېر محصولاتو بندیز ولګاوه. اسرائیل د انقره دغه اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ له تړونونو څخه سرغړونه وبلله او ژمنه یې وکړه چې د انقره په وړاندې به یې ځوابي اقدام وکړي. په اړه نور تفصیل نور یاس نور یاورو.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت نن سیشن به په یو بیان کې وویل چې ترکیه په یو اړخیز ډول له اسرائیل سره د سوداګرۍ له تړونونو سرغړونه کړې او په وړاندې به اړین ګامونه پورته کړي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر پریکړه انتقاد کړی او ویلي دي چې اردوغان په غزه کې د حماس وسلوالو چې هغه قاتلین یاد کړي د ملاتړ په خاطر د ترکیه د خلکو اقتصادی ګټه قربانی کړې دي. هغه ویلي اسرائیل به تاوتریخوالی او زور ته تسلیم نشي او د ترکیه په وړاندې به ورته ګامونه پورته کړي چې د دې هیواد اقتصاد ته به زیان ورسوي. د بهرنیو چارو وزارت وویل اسرائیل اوس د هغو محصولاتو یو پراخ لست چمتو کوي چې غواړي له ترکیې څخه یې واردات بند کړي. په دې کې د فولادو او سیمنټو په څیر ساختماني توکي او نور شامل دي. تر دې مخکې د ترکیې د سوداګرۍ وزارت نن سیشن به اعلان وکړ چې ترکیه به تر هغو چې په غزه کې اوربند نه وي اعلان شوی د اسرائیل د 450 بیلابیلو کټګوریو پر صادراتو بندیز ولګوي. د وزارت وویل دغه اقدامات به سمدستي عملي شي. د ترکیې د سوداګرۍ وزارت وویل په دغو بندیزونو کې به د اوسپنې او فولادو محصولات، ساختماني وسایل او محصولات، ماشینونه او نور شامل وي. انقره د اسرائیل پر صادراتو د بندیز اعلان وروسته له هغې کوي چې اسرائیل غزې ته د هوا له لارې د مرستو رسولو په برخه کې د ګډون غوښتنه رد کړه. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل او ترکیه چې یو وخت نږدې متحدینو په تیرو 15 کلونو کې ترمنځ اړیکې کړکیچنې شوې دي. د راپور له مخې دواړو هیوادونو په 2022 کال کې خپل ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې په بشپړه توګه بیرته ورغولې، خو د تیر کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې کله چې په غزه کې جګړه پیل شوې دغه اړیکې بیا خرابې شوې دي. د ترکیه ولسمشر له حماس څخه چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژنې دي، یوې ازادي بخونکې ډلې په توګه دفاع کوي. په عین حال کې حماس نن وویل چې که څه هم د یوه اوربند لپاره د اسرائیل په وړاندیز کې چې قطري او مصري منځګړو ورته سپارلې دي دوی هیڅ غوښتنې نه دي منل شوي، خو دا ډله بیا هم دغه وړاندیز ارزوي. د حماس یوې سرچینې فرانس پرس اژانس ته ویلي چې دغه وړاندیز د شپږونیو پر اوربند او د یرغمل شوو اسرائیلي میرمنو او ماشومانو او فلسطیني بندیانو پر تبادلې متمرکز دی. حماس د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 کسان یې برمته کړل چې لسګونه په 13 نومبر میاشت کې دي. ولنډمهاله اوربند په مهال د اسرائیل زندانونو د په سلګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې آزاد شول، خو ویل کېږي چې شاوخوا 130 کسان لا هم له حماس سره یرغمل دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورسته یو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وای په بازارونو کې د خوراکي توکو پریمانی د خود خلکو جیبونه تشتي او نشي کولای چې خپل ماشومان ته د اختر لپاره خواږه او نور شیان واخلي. نور تفصيل په دې رپورټ کې اورو.
د کونړ اوسیدونکو وای د اختر شپې ورځې پیل شوی خو غنی داسې کورنۍ شته چې خپل اولادونو ته نه جامې کړي او نه هم د اختر ځانګړي خواړه اخستې دي. د دوی په وینا چې بازارونه له وچو میوو، کلچو، مټیانو او نورو شیانو ډک دي خو د خلکو جیبونه خالی دي او د اخستو وسې نه لري. زید الله همکار ازادي راډیو ته وویل د خلکو اقتصادي حالت دومره کمزوري شوی چې له ډیرو کورنۍ وي د اختر خوشحالۍ اخستې دي.
یو د خلکو اقتصادي کچه چې دا هغه ډول نه ده، دا 30% خلک شي دي نو دا هغه د فقر او د غربت سپېړې والی دي چې هغوی په بازار کې دغه ډول توکي چیني نو هغوی ډېر مایوس کیږي، ځکه هغوی خپل بچو ته دغه نشي رانیولې. حالانکه داسې خلک دي چې هغه دا توکي ویني نو مخته اړوي په بل طرف باندې چې ویني نم. نو زمونږ ټولنه چې دا غریب ده، بے وسه ده.
نصیر الله جلال را ته وویل شاوخوا کې داسې کورنۍ شته چې د کار او ګټې وټې سړي په جنگونو کې وژل شوي، اوس یې اولادونه بې سرپرسته دي او بل د کار روزګار نشتوالی هم د خلکو اختر او د ژوند نورې چاری پیکا کړی دی.
خلک ټول بیکار دی. یو کور کې کچر د 15 کس اوسېږي او 15 واړه بیکار دي. اوس ماشومان تی کالی غواړي، جامې غواړي، بوتان سپلای غواړي او خلک چې دی کار قسم نشته اوسګار دي. اولاد د اکثر چې دی نسبتا نور اخترونه به کمرنګ وي.
کوچنی پلوشه وای د کورنۍ اقتصادي کمزورې دی او نشي کولای د پوخا په څیر اخترونه په خوخی ون مانځي.
د تیر په څیر اخترونه خوند نه کوي ځکه بیروزګاری ډیره ده.
په کونړ کې یو شمیر کسان په داسې حال کې د خلکو د بد اقتصادي حالات په اړه خبرې کوي چې د کوچني اختر شپې ورځې پیل شوي او ډیری کورنۍ د اختر له خوښیو بې برخې دي.
سمغغلا ازادي راډیو ناوړی وړاندې دي خوخیو په ترڅ کې د یو شمیر سندرغاړو د کنسرتونو د پلانونو په اړه یو ریپورت لرو. خو تر هغه مخکې راځي چې یو بل ریپورت راوخلو او دا په کندهار کې د اختر د چمتووالي په مناسبت دی چې خلک پکې ورته لا فقر او بې وزلی نه شکایت کوي. ورپسې تاسو کولای شئ چې د یو شمیر افغان سندرغاړو لخوا په بیلابیلو هیوادونو کې د کنسرتونو په اړه باندې یو ریپورت واوري. تاند څنګه پروګرام هم مهیر وي.
کندهار شهر چارسو بازار که څه هم دلته د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده خو د پیر او پلور بازار سوړ دی. په دې بازار کې خلک د اختر لپاره جامې، څپلۍ، خولۍ، وچه میوه او نور ټول اختري توکي د اختر د خوښیو د لمانځلو لپاره پیری. پلورونکي وایي د نورو کلونو په پرتله میوه ډیره ارزانه ده خو خلک یې د اقتصادي ستونزو له امله رانیولو ته زړه نه ښه کوي.
مانم عبدالله کاروبار وستاس خاص کمزور دی، شی نه خرڅی زیاده په خاطر تر شان ارزانه دی لږ خدا زی چې شی خرڅی وس نه ده په خاطر تر باندې شپه خو خپل دی کې شړی وس نیم کې شړی یک ساده وي سره.
زموږ باندې نیاز محمد شاه بازار وس په خو د اختر سودای بشوي مګر وس هغه سودای نه لکه په خواجه بوي په خو موږ د اختر په شپه وجه خلاص نو چې موږ د سر ګرو انجل منځ ته بنو خلاص وس هغه شپه نه دي چې هغه کوم برز وي.
مانم نثار احمدی در نور اخترو سودای خو نه کمیږي، کاروبار سره کمزور دی. مخله شی و سودای خلک سره ویدنی چې کاروبار کمزور دی.
کوچنی او لوی اختر د افغانانو لپاره د خوشحالی او دودیزو مراسمو لپاره ځانګړي ورځې دي. په دغه ورځو کې بازارونه له ګڼې ګونې او کورونه له میلمنو ډک وي. خو په کندهار کې ګڼې داسې کورنۍ هم ستچې د بیوزلی لامل اختر ته چمتووالی نه دی نیولی. 45 کلن باغوان یو له دوه کسانو دی چې د سړک پر غاړه پنچر مې نه کوي. هغه وایي هغه ورځ به اختر وي چې په ماړه نسی اولادونه ډوډۍ وخوري. د د پوینا هر ورځ په کار کې دومره ګټي چې یوازې وچه ډوډۍ کیږي او د زیاتې بیوزلی له امله د ځان په شمول اولادونو ته هم هیڅ اختریستو کې نه یاخستي.
اختر مناسبات شان نه لرو نه
پیسې لرو نه د وړو د لرو نه د یو چاکلیټ وو د یو دغو د لرو د چپلکو بچیانو ته چپلکې ورانیستو دوې خونې مو نړېدلې چې واسه نه لرو جوړ یې کړو د ماښام د وړو د مو نه چې سپېږګرد ورځ دلته را ووځو موږ د خلکو سه دا یله د دا غریبانو سره کومکونه د اختر په باره کې مثال ورسره وی کې هر غریب ته یو غوچ مش و یو پیسې میسې یو کومک ورسره وکړي هیڅ ای نه لرم زه میوه اوشی کالي و نه چپلک هیڅ ای مینه جرانی بولی میوه اوشی مینه جرانی بولی.
د کندهار اوسیدونکی عبدالله آغا یو له هغو کسانو دی چې روزګار نه لري او له مجبوریته فقر کوي. عبدالله آغا وایي د طالبانو حکومت او سوداګر باید د خوشی په دې ورځو کې له بېوزلو سره هم مرستې وکړي تر څو هغوی هم اختر ولمانځي. بیکاری، فقر او بیوزلی هغه لاملونه دي چې لکبله د زیاتره کورنیو اختر بې خوند تیریږي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د یو شمیر مرستندوی بنسټونو په مرسته له بیوزلو او ناچارو سره مرستې کړي، خو یو شمیر داسې کورنۍ هم شته چې وایي مرستې نه ده ترلاسه کړې.
Shit.